راکي چې نن سبا د ماشوم پیکاسو په نوم مشهور شوی دی معلومات اوري. عبید الرحمن بصیرت خپل شیرونه راوروي.
زه خو ډېر بترینه لري ګرځېدم، خدای ګودېور خدایي اخسته زیم.
په کتابتون کې اورو چې په تیره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی سره مرکه.
او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تیره، کوچه ته ما خام راغلی لغره د کاکا زیه.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمري د میاشتې په 20 نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم 2 کلن نندارتون پرانیستل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 244 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینوالو لپاره پرانیستې وي. امریکایي سینمایي ستوري اماستون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اماستون په تیرو 12 میاشتو کې $26 میلیون عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن اماستون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لستون وروسته جینیفر انیستن د عاید لپاره په نړۍ کې دوهمه خزینه لوبغاړي ده. انیستن هم امریکایي ده او په یو کال کې 25 میلیونه او $15 لک ترلاسه کړي دي. انیستن په 2018 کال کې $46 میلیونه او په 2015 میلادي کال کې $250 میلیونه ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه لوبغاړي ګڼل شوی وو.
څومره د مخکې لس کلن فرهاد نوري چې نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپل انځورګرۍ نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې له سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انځورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونوماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انځورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربیا رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوي. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتومي اشتراي سي د بلګراد خار په یو کم کې له خپل مور او پلار ورونو سره ووسی. د نوموړي په خلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوق د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړي په یو ستوري بدل کړي. فرهاد نوري تیرونی په سربیا کې د مغز په سرطان د اختمه شومان سره د مرستې په هدف د خپل انزورونو یو نندارتون پرانست. نو مولای له خپل کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیزی اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شو هغه له خپل کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپل کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي خار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي، د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو په ناغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي، نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
انجینیر عبید الرحمن بصیرت لڅو کلونو رئیس شعر لیکي. بصیرت وایي، زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعری ده. ښاغلی بصیرت د دې ترڅنګ چې غزل لیکي، ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا ورېدلو بلنه درکوم.
بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې تر څنګ دا ډېر کلونه کېږي چې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ. سره له دې چې شاعري ذوقي مسله ده، خو وخت غواړي. تاسې له دې دومره ډېرو مصروفیتونو سره چې لرئ، څنګه وخت باسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشه جوړول دي، ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرټ اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسۍ کې هم موږ منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن موږ په نقشه کې ویوم دیتا چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکین، یعنی نه راوړل شوی. پخوانی شیانو سره یو ځای کوو، پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو.
په دنیا کې چې ما کتلی ده، یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډېر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې، دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور هم همداسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم، لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دي برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لس سیلابه ده، ایکس قافیه لري. دویم هم یو لس سیلابه ده، ایکس قافیه لري. دا دریم چې کوم غیر، یعنی آزاد ده د قافیه نه، دا کچیرته یو لس سیلابه راوړو، دې سره اضافه، درې سره اضافه کولای شي، څلور سره اضافه کولای شي، خو تر دې حد پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یوله سیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاد ونوځي. لکه غزل ده، قصیده ده، ترجیح باندې، توجیه باندې، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خام خاضر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستی یاستئ، په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کېږي، او تاسو یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ، لکه مخکې چې وویل، حتی په غزل کې ډېره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ. نویو جوړښتونو ته داسې تمایل ستاسو په شعرونو کې لیدل کېږي. مخکې له دې چې په دې خپلو تمایلاتو خبرې راته وکړې، یو نمونه به مو د شعر واورو.
زما اوسنی شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند به کړم له کومه چې خبرې دې هم ووینم، بوی کړم او وی څکم، لمس کړم او وای اورم، داسې ژوند به کړم له کومه چې په سا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم، داسې شان به کړم له کومه چې ته مینه مې کړې حصه له پنځو حواسو ډېره، ټوله مانه شې چاپېره ویرا ستره کاندې هېره، داسې آن به کړم له کومه چې پرون دې هم زوت راشمه رون، او دا نن دې سپین سپېڅلی وغځومه تر سبا، داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې له مانه او زه جوړ شمه له تانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډیره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي، ولې غواړی چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړي؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوی ده، وزن پکې مراد شوی ده، شعریت پکې مراد شوی ده، تغزل پکې مراد شوی ده. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شیش شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل او خوند ویم دیته. دا ضروری نه چې خامخا موږ دی موږ پخوانی قواعد چی دي، او هغه قواعد چا یې خیری، او دا قواعد دا هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بخیر او موزو خو شعریت نه راوزو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکې نو په دې کې به وزن مراتیې، سیلابونه به مراتیې، ردیف به مراتیې او قافیه به مراتیې، یعنی اصول ده دی. شریعت و ابتکار و نوی مضامین دایی بیا بیل خبری دی، یوه قاعده ده ده. ستاز پا شیرونو که اکثر وقت لامدق قاعده نه چه منل سوی او تعریف سوی ده لدینم تیخت کی.
اصل دا پخانه شعری چه و گوری وازی غزل ده، صرف دا غیر هم قافیه ازه چه با شیر ببید چه ده، دای ورلا دو کړه ده، درې کړه ده، څلور کړه ده، توجیه باندې جوړ کړه ده، یا یو بل یو شعر دې جوړ کړه ده، مخمس دې جوړ کړه ده، مثلث دې جوړ کړه ده. زویم چې ضروری نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دې هم دغه هو به هو وزنم دا ولري او یاد یو بل مینس کې یو بل خپل مینس کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی کچیر تم دسی سر پر سر هم دسی قافی راوړو یو لسیلاب یو غیر قافی دا خپل بدنمای راوړي. لکه زما یو شعر دی پرز کسور شا سرنده شا چه سندره شم، غوږ شا لگ می واورا چه خبره شم، را دی وڑا سپیچل هیلی زړتا می زړتا می، دلتا زړتا می پکی اضافه کو، را دی وڑا سپیچل هیلی زړتا می زړتا می، بخشا را تا چې بختور شم، زړتا می پکی اضافه کو. څه معنی؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یوله سیلاب یار څومره چې دا اضافه شو، شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویمه څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای مانی یو بل لفظ پکې راي ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان از وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او دغه قواعدو ته پابند دي هغوی اکثره وخت ما لیدلی دي چې دا مسایل نه در سره مني. څه ځواب لرې داسې کسانو ته چې وایي چې باید هماغه قاعده چې څنګه منل شوې ده هغه باید هماغه سي رعایت؟
هغې ته خو دنیا هم ځواب ورکړی دی، نور شاعرانو ځواب ورکړی دی، او د دې نه پخوا ډېر شعرونه هم دا شکل کې لیکل شوي دي، انګریزي کې لیکل شوي دي، په اردو کې لیکل شوي دي، فارسي کې لیکل شوي دي. په انګریزي کې خوب چیرته 1% یا د 1% نه هم 0.00 1% کېدای شي قافیه وي، نو ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې. حتی خو په هغې کې یو بل مشکل دی په انګریزي کې چې وزن هم پکې نه مراد کیږي، وزن به په ا او په دې باندې بیا سي برابر ی، او پښتو به دا مشکل حل کړی دی. پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپله وزن په خپله په غیر هم قافیه کې هم برابرېږي.
پخواني قواعد په مجموع کې په هنر کې هغه سي چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولې، نن سبا خلک هغه سي نه رعایتوي. له دې سره خوند ډېر سوی ده که کم سوی؟ تاسو خو د عربي شعر مطالعه هم لرئ، انګریزي شعرونه هم ګورئ، او په خپله هم شاعري کوئ، پښتو شعرونه هم ګورئ.
خوانو سره ډېر زیات شوی دی، لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر وویو، اوس دې کې خو څوک داسې نشي ویلی. خپل اوسنی شاعري وایم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې، یعنی کوم بارډر چې دی، کوم حد چې دی، دا دې نه واوړي، برید نه واوړي، نو ستا هغه دغه چې دی دا څونومې دی خلک به ورته غوږ کېږي. او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي، او پخوانۍ قافیه، او همغه پخواني الفاظ، او همغه پخوانۍ تصور راوړو، نو بیا فایده نه لري نه شعر کې.
بصیرت صاحب یو شعر به دی،
دا به یو قافیه دار شعر ویمه. په دې رنګ کې رڼایي اخستی سیم، دې هوا هم هوایی اخستی سیم، شوخ شوره خاموشی دیم راوړی، دې چوپتیا کې تنهایی اخستی سیم. سود نه یې پر دې تلا پر دې تل کې، سود نه یې پر دې تلا په دې تل کې، دې سودا د سودایی اخستی سیم. په رښتیا چې دې رښتیا یم رسوا کړی، دې رښتیا په رسوایی اخستی زیم. کیف استا دی کیفیت رانه ورک شوی، دې دنیا نه جدایی اخستی زیم. زه خو ډېر بترینه لرې ګرځېدم، خدای ګودې اور خدایی اخستی زیم. دې تورتم هم زه عبید یم تک تور کړی، دې رڼا هم سبایی اخستی زیم.
ډېر عالی، ډېر خوندور. بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوی، مست اوس آزاد شعرونه هم لوستی دي. مخکې له دې چې آزاد شعر راواوروي او په هغه خبرې وکړو، څومره کلونه کیږي چې شعر لیکې؟
شعر خو په لیسې نه مې شروع کړی دی، په انجینرۍ نه، په انجینرۍ په اول صنف کې مې هم شعرونه ویلي دي. دې انجینرۍ کې دې ډېرې سختۍ، هر څوک پاس کېدی نه شي، بیا لې بچاو کوي.
د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه مې لا نه ده چاپ کړې، او د سلسله مې هم نه دی چې شعرونو ټولګه چاپ.
مجموع کې به څومره شعرونه سوي؟
نه مې دی حساب کړی، خو ای به دغه 200-300 شاوخوا به.
یو آزاد شعر به مو واورو؟
یو آزاد شعر به زه ویم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه، ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ، چې انځورونه یې له نازه رسم شوی رنګارنګو یو آهنګ کې، ستا د خیال له تخیله یې چت و بره هسک په تول او تال راټول، چې د کیف ستورونه ډکو، ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی، همغه سه بے لمسا رون مهین، ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ور کتان دا وزلان دا بهیدې ترې ملغللې زر زرینې، هنداره مې پکې بیا مونده ګورم چې ستا له مخ نه جوړه یوه رڼا پکې رڼا ده. ما ویل چې ځان به پکې ووینم، ځان پر ځای مې هم ولیدې ته، زه پکې هیڅ نه ومه.
ډېر عالي. په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه. کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو، هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل شي لوغو تیر سوی وی او پډیر اونر تیر سوی وی او په پای کې مخ په اصلي خبره کړې و. ما ډیر کمی داسې تجربه لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم. د دې شعر زما خپل ډیر زیات خوښ شو. بصیرت صاحب، تاسو ترانې هم لیکئ او ما کله نا کله ستاسو ترانې هم اورېدلې دي، سندرغاړو هم ویلې دي. د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانې خو وطن سره هم شوق ده. ماشوم چې ګورو نو زړه م بره راخوټېږي او سترګې م ښکته را بهیږي. نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانې مو څو سندرغاړو ویلې دي؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده. هغه د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی وي آباد.
د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی وي آباد، خادی وي آباد.
داسې یوه ترانه به مو واورو چې د وطن پرته
په دې خاوره خاوره کېږم، په دې غر غر غره کېږم، زه د دغې کاڼو ساندې، زه په دې سیند کې بهیږم، زه د دغې للمې ګل یم، په دې دخته راټوکېږم. دا وطن له مانه جوړ دی، له وطنه زه جوړېږم، زه په شرق یمه هسک شوی، زه په غرب راوچتېږم. دا طوفان مې وړلی نه شي، دې هوا سره مستېږم، په دې غاړه غړی وړمه، په دې شاړه نه شړېږم. تورې وریځې ورکوم دی، شین اسمان یمه برېښېږم. د غیرت اوبه مې څښلې، د غیرت کاڼی کلکېږم. افغان کور یم زېږولی، افغان ګور ته روانېږم. زه عبید افغانستان یم، د افغان په نوم روښان یم.
ډېر عالي. په دې هیله چې د شعرونو ټولګه مو چاپ سي او ستاسو د شعر مینوال وسی کولای چې هغه ولولي، ستاسو شعرونه امکان لري چې ډیرو کسانو نوی اوریدلی، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله.
خوښ اوسئ عمان صاحب.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
وږمه راغلی وایي بیا مې هم لنډې کایتونه راوړي دي. په دغو حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومیږي چې پیښې جالبې پیل شوي دي. راځئ ورته غوږ پشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډیره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانستلې، موږ کورته د دیوال له چاودا کتل چې کګوندې د خوراک نوی شی پکې وبینی. کلیوال ډیرې کڅوړې پرانستې، پیوی که هم د خوړو شی نه وو. نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږه کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل کم عقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غوی ته ورغی، ورته ویې ویل غوایې صاحب، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ غوایې د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا، د تلکې غم دې هغه کوي چې ایسارېږي پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور مېرمن د تلکې آواز واورېد، پسې ورپاڅېده. په تلاکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکاره کېدو، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټاک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکتر ته ورسوله، ډاکتر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې، ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویې حلال کړ. موږک چې له خپلې سړي دې پیښو ته کتل، له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. مسخوتن و تروږمۍ وه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، کرڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لا نه وتللی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس ورځي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي، پایلې له نثره کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلیږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو د وړکوالي نه د ما ډېر شوق شعر او شاعري سره، نو د رحمان بابا کتاب به مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځوم. یو ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو، نو پښتو مې ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وو په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربي غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم، ورسره به بیا نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی، کله داسې ګزارې والا لیکلی، نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبۍ کتاب سې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرین اکوال سې. هغه د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ، دا کوم سې پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوي، نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. سو په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخښي هغه ژوندی و. څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې، بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله، نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. هغه د نثر کتاب و، د ماول کتاب سې. د نثر سره مې ډېر شوق و، نو دغه کتاب ما اول چاپ کړ، د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعری ټولګه چاپ کړه ته غزل په نوم باندې سې. ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ، لکه دویم ټوکي بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات سې. هغې کې رنګ په رنګ سنتونو، لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه، دا راغونډ شوي، دا پخوانۍ واقعې سې دي، د په شعر کې راوړي دي، کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې یو کتاب لیکلی، خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار سې، د هغوی نوم ده غنچکونه غنچکونه. غوم نه چاپه ور سره می دی پښتو زبی دی کوم سی بابا گاندی دو منتخب اشعار غون کړی دی د خپل ذوق مطابق غوم نه چاپه دی اولدې سره خپل شری ټولګه می اوسه بل تیار کړی دی ان شاء الله چې کله فرصت و نه غو هم چاپ کوم
کوچه صاحب کوس یو شعر ته وای
سینې نه می وستلې د چا زړه د کاکا زیا سینې نه می وستلې د چا زړه د کاکا زیا مرای نمی تیریگی نو بده کاکازویا و سپریگ دستیم داسیم انجاور ده پیر بابایم زلگی می رانه ده غصغوخته ده کاکازویا او تو گوره زمسترگو که تصویر ده چاخ کاریگی بلار را تا هر سلی کاته ده کاکازویا سوکنلرم سمات زما خوخ جلکی وکڑی زما غریب بکلوی واده ده کاکازویا او دا چا اختیار را کلی سی بیلار خلق سم کرا لسترگو می آرسو کرازی کاغه ده کاکا زویا گرمی ده پیخور با دی دا گل زانی پری ندی رازه چی زو کابل که دی ساله ده کاکا زویا دا مگور چی آجاری ده ایسه گطه ایسه ده چی وستی سو رسیگی که وخه ده کاکا زویا او ما طول ورز داستا پا انتظار که کرل تیره کوچه اتما خام راخلی لغره ده کاکا زویا سینه نمی وستله ده چازله ده کاکا زویا مرای نمی تیری گینا و بدا کاکازه
کوچه سیب نن سبا دیر زوانان شیر لیکی تاس چه شیر لیکی کم ما نوی خبره کوی یعنی چه نوی در سرا دی
دا خوبا لستون کی پیسه لکی سی نوی خبره پا دی که چه شایده خوبارال شایر سی کوشش کهی شیر لیکی نو غدا حسوی سی زه یو دا سی خبره کما سی اغا نوی وی او که زده مومی نو بیا پا دسی انداز وی سی اغا نوی و لگی که له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي سي اوړي راوړي خو د ما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه د ما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچه یمه نو زه وایمه چې د خپلو کوچیانو هغه زن چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پر پلو راړی نو دما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي نو زه وایمه چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل شوی دا یا خلکو ورته پام کړی نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق او کوچیان دي هم ډېر او ژوند هم دغسې داسې سفر کې تل نو دما دا خیمې او دا میږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا دی غرونه ټپی او دا کیسې او غ سختې نو دا شاین ما په شعر کې ډیر بیان کړی نو یې والی بولی یې هر څه بولی نو هغه زما په شعر کې همدغه ده کوچانی رنګ ده په دې باندې هغه د ما په ځنګلو که نه کیږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجمانی تر یو ساده کړې ده او حق یې ادا کړی لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ څیزونو سره پیژندل کیږي لکه څوک سپرلی یا دی خاټول یا دی څوک تورې زغرې یا دی یا سونه یا دی نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه تورې څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بی نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي هغې کې پرمختګ کوي نو ما هم دغه کوچانۍ خرنی ول
تاسو ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي
هغه وایي که نه وایي په کټوي کې څه څومره یي چې شیی دیک نو چمچ چې څه کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي نو چونکې د ما ځوند چې دا دا کوچانۍ ده او خپله مې دې کام سره تعلق ده نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي نو که زه شعوري کوشش هم نه کړمه نو دغه رنګ ما نه راځي خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي زه وایمه چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ راښکاره کړم او لږ یې دا د خلکو ورپام کېږي لکه د ما یو شعر داسې کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم څه لوږه ده تنده ده د هغې ترجماني تر سهده پکې شته ده زما خپل کوشش هم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان دغسې شعرونه هم زه راوړم. لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنی رنګ ده که نه. حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، ستاسو کوچې به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو سامینوي او کتابونه ځان سره ګرځوي تر هغې پورې چې پوخې وشکېږي. نو دغسې یو حساس زما یې
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته. تاسو چې کومې خبرې کړې له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
دما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په سماعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي. چې زه کله کوچان یادوم لکه مجبور کوچه یې ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچه یې ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ یې شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تله او په ټوله کې پښتانه تله، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تله. اوس هم د موږ خلک چې کوم مسافري کوي نو هغو دغسې الي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کاله هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي. نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم، نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې صدا رنګ تاثیر لري چې هغه په سترګو کې صدا رنګ تاثیر لري سي نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی. او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې صادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، نورو سپږمۍ راوړه تر کوره او چال مر راوړی. او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی. او هر څوک په ویر دی، هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی. او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته مې اثر راوړی.
کوچی صاحب، تاسو اوس پېښور کې اوسئ، که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه هم ده، د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو او مونږ سره ملګري کېني نوي هم وي زاړه هم وي. نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو پنځلس ورځې مې، چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د ازادې مشاعرې برخه. نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی ده. نورې غونډې هم مونږ سره شته ده، لکه اپریدي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، قسم علي اپریدي ټولنه ده. نو مونږ دا ټولو غونډو ته دې مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري مونږ ته راځي. نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده او زه په ښه طریقې سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم او څه چې لیکم نو دا د دې ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه ملګري تکلونه را وړي په دې باندې خبرې، دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي، نو دا ملګري دا لیکنې را وړي په دې باندې، بیا ملګري خپل رایه څرګندوي. ډاکټران، پوهان، پروفیسران یې موږ سره، هغونو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي. دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کېږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي، په یو یو شعر باندې خبرې کېږي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبع او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون پدې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسې، ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته وایسته چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي، او څه لنډ د هغو پیسه کې معلومات هم راته راکوي، لیکوال هم راوپیژنې، موضوعات هم راوپیژنې چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډېره مننه. په دې وروستیو کې خو ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډېر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډېرو ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېری خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دا ویلي دي چې له ناشونی نه تل نه لری کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونی وای په خپل ناری وهي چې زه شونی یم زه شونی یم، هر څوک دا باور لري حتما د بری لوړو پوړو ته رسیدلی شي.
سار درته وایي چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه
دا کتاب A5 سایز دی، یو سلواته ویش مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او رنګه پختی لري، خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي چې یو څوک پیل کړي تر پایا لستلو ته اړکوي چې حتما ځان پیول ولی. دا رو په هني پاړه باندې موږ ډیر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي، او ځوانان یې ډیر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې څه کې مراته وایي،
یو بل کتاب د مارک فیشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلې دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی، د میلیونر کې دوه راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په A5 سایز کې دی، یو سلو څلور څلوېښت مخه دی، او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن آشناش باړلې چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی، او دانش خبرنځي چاپ کړی. بل د ټولي نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 15000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او غړنی چې راټولونکي اولیګراک دی، او ژباړنی محمد سفر خاریکخ دی، چې دا هم ډیر بزلپوري کتاب دی، او نړیوال متلونه او د نړیوالو غړنی پکې دي چې پښتو او دری ګړنی هم پکښته، البته په پښتو راجبړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب ده،
دا کتاب مجلد چاپ شوی A5 سایز دی، کولی چاپ شوی دی، او 1512 مخه دی.
مهرباني، نور کتابونه مو
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ اميري لیکلې اثر دی، او ژباړنې مجيب الرحمن اميري دی، سایز A5 دی، او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګي کتاب دی، ژباړنې محمد ابراهیم شنواری دی، A5 سایز کې چاپ شوی دی، او مخونه زیده مخونه راوړم 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شنواری بل ژباړلې اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګي دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم A5 سایز دی، او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار، کور مو ودان. تر راتلون کی اونۍ پوری او راتلون کی اونۍ ب بیا ستاسو په نوې چاپ سوی کتابونه خبرې کو کور مدان منم
ډیره مننه